دقیقا ساعت دیگه خداحافظی میکنم و می لحظه احمد شبر آمده تازه نفس با استودیو. سلام و خوش آمدین
مصطفی صدیقی. مننه او اوریدون کو ته سلامونه د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه یو ساعت ده او په دې ترڅ کې تاسو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د اروپایي ټولنې واشنگتن ماسکو او اسلام آباد له نظر خبرو. اکثر مطالب مو په یو ډول په انتخاباتو پورې مربوط دي، خو د هغوی تر معرفي مخکې له جان خالق کوزي څخه د دې ساعت خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه غوښتي چې د رایو د نتیجو د اعلان تر وخته دې حوصله وکړي. اروپایي کمیسیون هم له افغانانو غوښتي چې د دې بریالیو انتخاباتو د رای شمیرنې عملي ته درناوی وکړي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د نړۍ مسلمانانو ته د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ویلي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له ټولو کاندیدانو څخه غوښتي چې د رایو د نتیجو تر اعلانېدو پورې دې حوصله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو تنظیمونکو د پنجشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د بری ادعاوې کړي. تمه ده چې د رایو لومړنۍ نتیجې به په دوو اونیو کې اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او نورو لویدیځو مشرانو افغانانو ستایلي او وایي د طالبانو د حملو له ګواښونو سره سره زیاتو کسانو رایې ورکړي دي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل انتخابات وښودله چې افغانان غواړي خپله راتلونکي په خپله وټاکي.
This is an important step forward in the Afghan people's effort to take control of their future.
دا د افغانانو لپاره چې غواړي خپل راتلونکي د بنسټپالو له خنډونو سره سره په خپلواکۍ ولري یو ډېر مهم ګام و. دا انتخابات افغانانو پر مخ یوړل. په حقیقت کې دا په تیرو دریو لسیزو کې لومړني ډیموکراتیک انتخابات ول چې افغانانو پر مخ یوړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې افغانانو ته په رایو کې د ګډون مبارکي ویلي. طالبان، القاعده او نور افراطي ډلې چې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یې کړي غندلې دي. اروپایي کمیسیون د جمعې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه وغوښتل چې مخکې له وخته دې د رایو نتیجې نه اعلانوي او د دې بریالیو انتخاباتو د رای شمیرنې عملي ته دې درناوی وکړي. د اروپایي کمیسیون ویان جان کلنسی ویل دوی غواړي د افغانستان خلکو ته د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د بری مبارکي ووایي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. د غزنی د والي ویان سید اسماعیل جهانگیر ازادي راډیو ته ویلي په جګړه کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. جهانگیر وایي په دې نښته کې څلور تنه وسلوال مړه او ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې جګړه کې شل پولیس وژلي، دوه موټر سوځولي او دوی له ځان سره بیولي دي. د غزنی د والي ویان وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په زنخان ولسوالۍ هم د سپکو او درندو وسلو ډزې کړي. په دې حمله کې د ملي پوځ یو سرتیری وژل شوی او یو پولیس پکې ټپي دی. له بلې خوا د زابل ولایت په شمالزو ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان او د هغه ملګری چې غوښتل یې په سړک کې ماین خښ کړي د ماین په چاودله کې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت پیغام کې د نړۍ له مسلمانانو سره د اړیکو د نیوی کولو ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما په یو ویدیویي پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ په کمپیوټري پاڼه کې ښودل شوی د امریکا او د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ یو ځل بیا په یو نوي پیل ټینګار کړی. د امریکا جمهور رئیس ویلي متحده ایالات ژمن دي چې له مسلمانانو او اکثر اسلامي هیوادونو سره د متقابلو ګټو او متقابل احترام په اساس دخیل شي.
We're also committed to keeping our responsibility to build a world that is more peaceful and secure. That's why we're responsibly ending the
موږ دغه راز ژمن یو چې د یوې داسې نړۍ د جوړولو لپاره به خپل مسؤلیتونه په ځای کوو چې نوره هم سوله ایزه او امن وي. همدا وجه ده چې موږ په مسؤلیت سره د عراق جګړه پای ته رسوو. همدا دلیل ده چې موږ د افغانستان او پاکستان په څیر ځایونو کې بنسټپالي ګوښه کوو او خلک واکمنان کوو. له همدې امله ده چې موږ د اسرائیلو او فلسطینیانو لپاره د دوو دولتونو له حل څخه دوامداره ملاتړ کوو تر څو اسرائیل او فلسطینیان څنګ په څنګ په سولې او امنیت کې ژوند وکړي. او همدا علت ده چې امریکا تل د ټولو هغو خلکو د نړیوالو حقونو ملاتړ کوي چې غواړي خپل فکر بیان کړي، دینی مراسم په ځای کړي، په ټولنه کې په بشپړ ډول ونډه واخلي او د قانون په حاکمیت باور ولري. ایرانی چارواکو د ارجنټاین هغه ادارې رد کړ چې وایي د محمود احمد نژاد په کابینه کې د دفاع وزارت ته نومول شوی احمد واحدی په بونس آیرس کې په 1994 میلادي کال کې د تروریستي حملې له وجې د غوښتل شوو کسانو په لیست کې ده. د فرانسې خبري اژانس د احمد نژاد د مطبوعاتي مشاور علي اکبر جوان فکر لخلي لیکي د ارجنټاین په دې غبرګون کې د واحدی د نومونې په ضد د صهیونستانو دسیسه ده. د ارجنټاین یو څارنوال البرتو نسمان ویلي نړیوالو پولیسو یا انټرپول د 2001 میلادي کال د نومبر د میاشتې راهیسې د واحدی د نیولو امر صادر کړی. د 1994 میلادي کال په بمي چاودنه کې د ارجنټاین په مرکز بونس آیرس کې د یهودیانو د اتحادیې ودانۍ ړنګه شوې وه. شاوخوا 15 کسان پکې مړه او له 300 څخه زیات پکې ټپیان شوي ول. سپینی ماڼۍ د لاکبی د بمی پیښې محکوم شوی عبدالباسط علي محمد المقراهي ته په لیبیا کې د یو قهرمان په توګه د هرکلی ویل غندلی دي. د پنجشنبې په ورځ د لیبیا تلویزیون ترابلس ته د المقراهي د رسیدو په مهال د سلګونو لیبیایانو د ښه راغلاست او هرکلی مراسم خپاره کړل. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وایي واشنګټن د لیبیا حکومت ته ویلي محکوم شوي ترورست ته دا ډول هرکلی د الوتکې د بمي چاودنې د پیښې کورنیو ته سخت سپکاوی دی.
The images that we saw in Libya yesterday were outrageous and disgusting.
له لیبیا څخه چې کوم فلمونه موږ د پنجشنبې په ورځ ولیدل ډېر ظالمانه او کرکجن ول. موږ له هغو کورنیو سره خواخوږۍ ته دوام ورکوو چې د دغه تروریست او قاتل له خوا یې عزیزان وژل شوي دي. له دې مخکې د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلبان المقراهي ته د لیبیا هرکلی سخت خواشینوونکی بللی و. د دغه راز دا خبره رد کړه چې ګوندې المقراهي په لیبیا کې د انګلستان د تیلو د سترو کمپنیو د ګټو په شمول د انګلستان او لیبیا د اړیکو د ښه کولو په مقصد خوشی شوی دی. المقراهي چې د لیبیا د استخباراتو پخوانی مامور و د پنجشنبې په ورځ د لیبیا د مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام تریپولي ته بدرګه کړ. نوموړی په 1978 کال کې د پان امریکن مسافرونکې الوتکې د بمي چاودنې او 270 کسانو د قتل په پیښه کې په عمري قید محکوم شوی و. د جنوبي او شمالي کوریا په 2 کالو کې لومړي ځل لپاره سره وکتل. د جنوبي کوریا حکومت وایي د سیول په دغه غونډه کې د دواړو کوریاو د یو کېدو د چارو وزیران سره جرګه شول. د دواړو هیوادونو وزیرانو په 2001 میلادي کال کې هم دا ډول غونډه کړې وه. دا غونډه وروسته له هغې وشوه چې د شمالي کوریا یو هیئت د جنوبي کوریا د پخواني جمهور رئیس کیم دی جونګ د جنازې په مراسمو کې د ګډون په مقصد سیو ته لاړ. کیم دی جونګ چې تېره اونۍ مړ شو د دواړو کوریاو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ملاتړی و. او د تیلو بیه په روان کال کې تر ټولو جګې سرې ته ورسېده او دغه راز د اقتصاد د ښه کېدو د خبرونو په خپرېدو سره د اسامو بیې هم پورته شوې. د جمعې په ورځ د یو بیرل خامو تیلو بیه 3.5 ډالرو او 9.5 سنټو ته پورته شوه. دا په تیرو 10 میاشتو کې د تیلو تر ټولو جګه بیه ده. د امریکا په اقتصادي بازارونو وال سټریټ او ډاو جونز کې اسهام لږ تر لږه په 1.5 سلو پورته شول. د اروپا د اسهامو مارکیټونه هم د جمعې په ورځ پورته شول. اسهام وروسته له هغې پورته شوي چې په امریکا کې د جولای د میاشتې د کورونو په خرڅلاو کې د زیاتوالي راپورونه خپاره شول. د امریکا د مرکزي بانک رئیس بن برنان کې هم وویل چې د نړیوال اقتصاد د ښه کېدو علامې تر سترګو شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو نیټه مشخصه کړه. په روانه خپرونه کې به همداراز په هرات او بادغیس کې تر اوسه تاسو له ترلاسه شویو ابتدایي غیر رسمي نتایجو خبر کړو. د افغانستان نن به ټاکل کېدونکي ولسمشر ماسکو څه غوښتنه لري او اسلام آباد ترې څه هیله. په خپرونه کې به یې واوري د روسي مبارک میاشتې په مناسبت د امریکا ولسمشر د نړۍ مسلمانانو ته وړاندیز کړی دی. له دې وړاندیز به په خپرونه کې خبر شي. آزادي او اوریدونکي ونیس پروګرام د خپرونې په 2:30 کې خپرو او پکې د افغانستان د انتخاباتو په اړه ستاسو پیغامونه راټول شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست رای د افغانستان په ټولو ولایتونو کې شمیرل شوی، خو په څلورو ولایتونو ننګرهار، بغلان، هرات او کابل کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د رایو شمیرل روان دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د جمعې پر ورځ خبریالانو ته په کابل کې وویل چې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان صلاحیت یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لري. ښاغلی نجفي د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ورځ مشخصه کړه. په دې اړه پام وکړئ پاموکړي له کابل د ازادي راډیو د خبريال رپورت ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به د راتلونکي سه شنبه پر ورځ معلومه شي او وروسته یې نهایي نتیجه به د وږي اسمبلی د میاشتې په شپږویشتمه نیټه اعلان شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د جمعې پر ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې انتخابات ښه ترسره شوي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو رایې شمیرل شوي دي. د وویل چې ښایي ځینې ارګانونه د انتخاباتو د نتیجې په اړه خپل نظر څرګند کړي، خو د ده په خبره د انتخاباتو د نتایجو د اعلان صلاحیت یوازې او یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لري.
توسط طرزالعملهایې چې قبلا مشخص شده
دی وایي د انتخاباتو د نتیجې د اعلان لپاره ځینې تګلارې شته. باید ټول صبر وکړو تر څو کومه پروسه چې ده هغه طی شي. د انتخاباتو نتیجه به د باصلاحیته ارګان لخوا چې هغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی اعلان شي. ښاغلی نجفي وویل کورنی او نړیوال سارونکي کولای شي د رایو شمیرنې لړۍ هم وڅاري او که په کوم مرکز کې درغلي یا تقلب ولیدل شي دوی باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لیکلې بڼه خبر ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس څرګنده کړه چې د رایو تر شمیرنې وروسته نیوکې او انتقادونه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا څیړل کیږي او کومه رایو شمیرنه چې تر اوسه شوې تر څیړنې لاندې ده. دی وایي نتایج به د نتیجو په فرمو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نتایجو مرکزي دفتر ته راورسیږي. کله چې نتایج دې دفتر ته ورسېدل د ښه شفافیت لپاره یو پروسه طی کوي او ارزیابي کیږي، نو ځکه وخته اړتیا شته. که څه هم لا تر اوسه د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه نه ده اعلان شوې، خو سر له اوسه غیر رسمي شمیرنې د ښایي چې په ډېر شمیر ولایتونو کې جمهوري ریاست ته کاندیدان حامد کرزي او عبدالله عبدالله ډېرې رایې ګټلي او له دوی وروسته رمضان بشردوست او اشرف غني احمدزی اوګه په اوګه روان دي. یو شمیر سیاسي سارونکي وایي له دې سره سره چې په غیر رسمي شمیرنو کې ښاغلی کرزی تر ډاکټر عبدالله وړاندې دی، خو داسې وړاندوینه هم کیږي چې ښایي په لومړي ځل حامد کرزی لازمې رایې ترلاسه نه کړي او انتخابات د دوی ترمنځ د دوهم ځل لپاره ترسره شي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي ډاډ څرګندوي که چیرې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره شي، نو دوی له هر پلوه ورته پوره تیاری او آمادګي لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي وویل د سه شنبې پر ورځ به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي. تر اوسه د انتخاباتو د نتیجو په اړه له بادغیس او هرات د خبر لرو چې د انتخاباتو مسؤولان په هرات کې وایي چې د ولسمشر د انتخاباتو رایې شمیرل شوي دي او تر نن ماسپښینه به د ولایتي شوراګانو رایې هم بشپړې وګڼل شي. په بادغیس کې هم دا بهیر روان دی. په دغو دوو ولایتونو کې تر اوسه رامنځته شوې ستونزې څه دي او د جمهوري ریاست په کاندیدانو کې کوم یو مخکې دی؟ د هرات له ښاره د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مامورین وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو رایې په هرات ولایت کې وګڼل شوې او د ولایتي شورا ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې لا هم تر شمیرنې لاندې دي. هغوی وایي د شنبې ورځې په ماسپښینه پورې به لومړۍ نتیجه معلومه کړي. زیا احمد زیا په هرات ولایت کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د موضوع د اساسیت له کبله دغه ولایت کې د ولسمشرۍ چوکۍ ته وروستی ګټونکی ونه خوده، مګر زیاته کړه حمید کرزی، عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی او رمضان بشردوست نور ډیر رای لري. د ولایتي شورا رای شمیرنه د نوماندو ډیروالي له کبله ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې لا هم نه دي تکمیل شوي. دلته هرات ولایت کې د شپږویس میرمنو په شمول یو سل شپږ اتیا تنه ولایتي شورا ته په سیالیو سره ولاړ دي. په وروستي قدم کې به د پنځه تنه میرمنو په شمول پنځلس تنه ولایتي شورا څوکۍ واخلي. خو د ولسمشرۍ هغه نتایج تر ګڼلو وروسته یې معلومات د ټاکنیزو مرکزونو په ورسریښ شوي و د ولویو مرکزونو څه د پاسه اتیا محلي څانګو نتایج ما وګڼل د ولسمشر حمید کرزي په ګټه وه. د بیلګې په ډول د هرات ښار جامع جومات، جبرایل، ګورشاد لیسه، سلطان لیسه، انقلاب لیسه، مهری هیروي لیسه او امام فخری رازي ټاکنیزو مرکزونو کې د ولسمشر حمید کرزي ټاکنیزو صندوقونو ته لس زره یو سلو اته دېرش رایې او د عبدالله عبدالله د رایې صندوقونو ته اته زره نهه سوه دېرش پاڼې غورځول شوې. همدارس د بادغیس ولایت ټاکنو د خپل واک کمیسیون رئیس سید علامه خان هم په ټلیفون سره خپل ولایت کې د دوه ولسوالۍ د رایو د شمیر له مخې کرزی او عبدالله نږدې سره یو شان وښوده.
د دوه ولسوالیو تایج تقریبا د ارزیابي کړي دي او د څلورو ولسوالیو پاتې دي، ځکه د زموږ د جوان او د بالامرغاب ولسوالۍ په هوایي انتقالات مکني نه کېږي او د قادس ولسوالۍ مو ته اوس نه دی رارسېدلې. نو خو په دغه شمېرل شوي رایو کې دلته هم دغسې دي چې ډاکټر عبدالله او کرزی تقریبا داسې سره
د بادغیس ولایت ډیری پښتون میشته سیمو کې خلکو د بیلابیلو دلایلو له کبله هغوی وایي ټاکنو کې له ګډون څخه پاتې شوی، خو په هرات کې ټول ټال 1416 ټاکنیز مرکزونو کې د 1900 محلي څانګو پښتون سره نارینه او میرمنو پراخه ګډون وکړ. مګر د دغه ولایت ګذره ولسوالۍ کې 11 مرکزونه او پښتون زرغون ولسوالۍ کې دوه ټاکنیز مرکزونه د ناامنۍ له وجې امنیتي مامورین وایي خلاص نه شوی. او د شینډند ولسوالۍ زیرکو سیمه کې درې ټاکنیز مرکزونه د ټاکنو په لومړۍ سهار د وسله والو لخوا په اور وسوځول شو. شرف الدین ستانکزای د ازادۍ رادیو هرات.
په راپور کې مو واورېدل چې د یو شمېر مرکزونو له رایو څرګندېږي چې په هرات کې د حامد کرزی رای ډېر ښکاري او په بادغیس کې حامد کرزی له ډاکټر عبدالله عبدالله سره تر اوسه مساوي معلومیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
یوازې پوځي قوه افغانستان نشي قرارولی. د ډیوډ لیوینګسټن په قلم د لیکنه د بریتانیا د چاتم هاوس څیړنیز انسټیټیوټ په نشي کې خبره شوې ده. د دې مقالې په پیل کې ویل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو تاوتریخوالي دومره زیات شوی چې اوس د افغانستان هرې برخې ته غځېدلی دی. د دې نشي په نظر همدا مسله سبب شوی چې پرله پسې پوځي حالو زلو ته توجه زیاته شوې ده. خو پښتنه دا ده چې آیا دا ډول تمایل به کافي وي او له دې لارې به افغانستان په یو داسې آزاد او متحد هیواد بدل شي چې له اقتصادي او سیاسي نظره باثبات وي. نشي وروسته د ملایا، قبرس، کینیا او شمالي آیرلند په شمول په ډیرو کړکې ځپلو هیوادونو کې د بریتانیا د تجربې یادونه کړې او بیا یې د یو پخواني بریتانوي پوځي چارواکي او د بلوازد چارو د کارپو سر رابرټس تامسن سپارښتنو ته اشاره کړې چې د دې نشې په نظر د هغه ټولې سپارښتنې لا هم د بلوازد ستراتیژیو لپاره مهمې او بلکې مرکزی ارزښت لري. شغل تامسن د افغانستان په سیر دی و هیواد پاړه ویلی وو چې یو ملي حکومت باید د مسلو ته پام ولري. لومړی باید شکاره سیاسي هدف ولري، دوهم باید له قانون سره سم وچلی شي، دریم باید په مجموع کې یو پلان ولري، څلورم د سیاسي تخریب مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي، او بل اخر پنځم د خپل حکومت لومړنی اساسي ساحه پراخه کړي. ډیوډ تامسن وړاندې لیکي پوځي قوه په یوازې سر په افغانستان کې سولې نشي راوستلی، پر پوځي عملیاتو او کړکیچ تر حد زیات تمرکز د کمپاین تر ټولو مهمه برخه یعنی مدني چارې لپاره مخورځوي. بلورته اکانومیست مجلې بیا پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې بایلون کې یو څوک شته؟ دې مجلې تر دې سرلیک لاندې چې لویدیز د دې لپاره چې د افغانستان حالات له کنټروله ونوځي باید افغانستان ته نور سرتیری ولې شي او ښکاره تګلاره ورته جوړه کړي. مجلې په دوام کې په دې رڼا اچولې چې ولې لویدیز څوکونه افغانستان ته استول شوي دي. مجلې د القاعده چې پر لویدیزو هیوادونو یې بریدونه کړي او د هغو د پناه ورکوونکو ځپل او د غراس د پاکستان د بې ثباتۍ او د ایران، هند او روسیې په شان د سیمه ییزو قدرتونو د شکېلېدلو مخنیوی افغانستان ته د لویدیزو ځواکونو د استولو دلایل بللې دي. بلورته په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات څرنګه ترسره شول؟ لویدیزو خبري اژانسونو دا مسله څرنګه څېړلې ده؟ د دغو خبري سرچینو په استناد جانقال کوسی مطلب اوروي.
په میلیونونو افغانان د طالبانو له ګواښونو څخه ونه ډارېدل، د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې رای ورکړي، خو دا چې له خلکو سره د امنیت او د طالبانو د حملو بیره وه، د رایو په مرکزونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره نه وه. د افغانستان د جنوب په نسبتا نارامو سیمو کې خلک د طالبانو له ګواښونو څخه اندېښمن ول او لږ شمېر کسانو رای ورکړي چې دا حالت د حامد کرزی د سیالانو په ګټه و. د انتخاباتو په ورځ په شخړو کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول چې دا رقم د اټکل شوو رقمونو څخه لږ و. د انتخاباتو د کمیسون یو چارواکي زکریا بارگزی اسوسییټډ پرس اژانس سره خبرو کې ویلي انتخاباتو ته شاوخوا 15 میلیونو کسانو نمونه ثبت کړي ول او د مستحقو کسانو په سلو کې له 40 نه تر 500 پورې رای ورکړي دي. په 2004 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په لومړنیو انتخاباتو کې د رای ورکونکو کسانو په سلو کې 70 رای ورکړي وي. خبری اژانسونه لیکي زیات شمیر افغانانو خطرونه په ځان ومنل او د رایو صندوقونو ته لاړل. ځینې نور د ورځې تر نیمایي پورې حالاتو ته منتظر وو او کله چې د امنیت په اړه یو څه ډاډمن شول نو د رایو د مرکزونو په لور وخوځېدل. ځینې نورو په ډېر ویاړ خپلې ګوتې چې د رایو ورکولو رنګونه ورباندې ول پورته کولې او نورې دې کار ته هڅول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی دی وویل انتخابات ښه پر مخ لاړل. د ناتو عمومي منشي اندریس فوغ رازموسن د افغانانو رای ورکونه وستایله او دای د ډیموکراسۍ لپاره د افغانانو ژمنه وبلله. نړیوالې ټولنې په مجموع کې په انتخاباتو کې د نیمګړتیاو تمه درلوده خو هیله منه ده چې ټول افغانان به د انتخاباتو نتیجې ومني او دا به په افغانستان کې د جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ لپاره یو مهم عنصر وي. اسوسییټډ پرس لیکي د افغانستان انتخابات ترسره شول خو امریکایان چې د سپتمبر د 11مې تر وروستي حملو یادونه لا هم په زړونو کې تازه دي د افغانستان د جګړې په اړه فکر کوي. نوې نظر پښتنه خي چې په سلو کې 150 امریکایان په دې نظر دي چې دا اتکلنه جګړه له دې وروسته په دومره قربانۍ نه ارزي. خو خبره دا ده چې د جمهور رئیس باراک اوباما لپاره دا جګړه اوس پیل شوې او افغانستان ته د نورو عسکرو استول پیل کړي دي. د په افغانستان کې نوې پوځي قومندان ټاکلې او حکومت یې له پاکستان څخه د پنځم به پورز وغوښتل چې د تروریزم ضد جګړې کې دي جدي او په ځای عمل وکړي تر څو دښمن د افغانستان د پولي په اوږدو کې کونج تکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د انتخاباتي مبارزې په جریان کې په جمهور رئیس جورج دبليو بوش انتقادونه کول چې د افغانستان په ځای زیات پام عراق ته اړولی. د جمهور رئیس اوباما په نظر د تروریزم په ضد اصلي جګړه په افغانستان او پاکستان کې ده. جمهور رئیس اوباما د پنجشنبې په ورځ د امریکا له یوې راډیو سره مرکې کې وویل موږ باید ډاډ حاصل کړو چې خپل زیات پام مو په افغانستان کې د خپل کار سرته رسولو ته اړولی خو دا به یو څه وخت وغواړي. جمهور رئیس اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ستاینه وکړه او ویې ویل د طالبانو له ګواښونو سره سره داسې بریښي چې انتخابات بریالي ول. اسوسییټډ پرس زیاتوي جمهور رئیس اوباما په تیر وخت کې د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې د اداري فساد له وجې خواشینی څرګنده کړې وه خو د پنجشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د کوم کاندید د بری او یا ناکامۍ په اړه خبرې ونه کړې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل لاوروف ویل چې د افغان دولت په هڅو او د نړیوالو په همکاري د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات شتر سره شول. سرګیل لاوروف زیاته کړه چې لنې وی ټاکل کېدونکي افغان حکومت سره به مسکو شروا بیتولري او مرسته به ورسره وکړي خو بل لور ته یو شمېر روسي چارواکو د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو پر انتخاباتو انتقاد کړی دی. له مسکو فرید عمر رپورت لري.
روسیه په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو د شتر سره کېدو عملیاشه ارزولې ده او وایي چې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو ټاکنې کې د افغانستان دولت نړیواله ټولنه تر ټولو مخکې ملګری ملتونه شارزشناک رول لوبولې دي او مسکو د دغو ټاکنو ارکلی کوي. دا مطلب د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګند کړی دی. لاوروف ویلي موږ د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو ټاکنې چې خلکو وکولای شول د سترو ننګونو سره سره بیا هم د رایو مرکزونو ته ولاړل تر څو خپل راتلونکي په خپل وټاکي. دا یو لویه لاسته راوړنه وه سره له دې چې ترهګرو د انتخاباتو په ورځ په فعاله توګه خپل تخریبي عملیات ترسره کړل خو بیا هم د دې ټولو ناخوالو سره سره ټاکنې ترسره شوې او موږ یې ارکلی کوو. لاوروف وایي روسیه وروسته له هغه چې د ټاکنو پایلې معلومې شي د کابل د نوي حکومت سره به په هر اړخیزه توګه مرسته او همکاري کوي او د افغانستان د ستونزو په اواري کې یې د خپل هیواد چمتووالی وښود. لاوروف وایي تر ټولو نه مخکې به د افغانستان د نوي ادارې سره د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد مبارزه کې د هغه هیواد سره مرسته کوي. د افغانستان د ولسمشری ټاکري چې دا سر د میاشتې پر 9 نیټه ترسره شوې ډیرو څارونکو او خپرندویو رسنیو استازو په ټاکنو کې د خلکو ګډون ښه ارزولی دی. د افغانستان د پوځي منابعو په قول طالبانو په دغه ورځ غوښتل چې د ټاکنو مخنیوی وکړي، خو په خپل دې کار کې بریالي نه شول. خو په ماسکو کې د ډیموګرافي او سیمه ییز کډوالۍ د څارنې د شورا مشر یوری کروپنوخ وایي په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنې د نړیوالو ډیموکراتیکو اصولو سره مطابقت نه درلود، خو له دې سره سره اړینه وه چې په هغه هیواد کې د ثبات او سولې د ټینګېدو لپاره انتخابات شوي وای. دا مطلب د جمعې په ورځ د روسیې د ایخ ماسکوی راډیو سره په مرکه کې څرګند کړ او زیاته یې کړه دغو ټاکنو ته بد رد ویل لازمه نه ده، افغانستان یو مشروع حکومت ته ضرورت درلود او که ټاکنې نه وای شوي نو هیواد به نور هم پاشل شوی وای. خو د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر ولادیمیر چوروف وایي د خلکو څخه د ټول پوښتنې پروسه څرنګه چې باید ترسره شوی وای عملي نه شول، او حتی په لویو ښارونو کې چې نړیوال ځواکونه شتون هم درلود دا کار عملي نه شو. دی وایي د نړۍ د ټولو هیوادونو انتخاباتي کمیسیون تر ټاکنو مخکې د رایو د مرکزونو د پرانیستل کېدو شمیر اعلانوي، خو په افغانستان کې دا کار عملي نه شو. دی وایي د رایو شمیرل د سپتمبر په 2 نیټه پای ته رسیږي او د انتخاباتو د پایلو رسمي اعلان د سپتمبر په 6 نیټه اعلانېږي چې دا ډېر وخت نیسي. نو دا هغه ستونزې وي چې په دغو ټاکنو کې موجودې وي، دا ټولې تخنیکي ستونزې وي او د ټاکنو پروسې ته په سم ډول سازمان نه ورکړ شوی، او دا چې په څه تعداد خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی روښانه نه ده. فرید عمر، د ازادي راډیو مسکو.
په رپورټ کې مو واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له نوي ټاکل کېدونکو افغان ولسمشر سره به روسیه همکاري وکړي. اسلام آباد هم ورته خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هر هغه څوک چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شي اسلام آباد به ښه اړیکې ورسره ولري. شاه محمود قریشي هیله ښکاره کړه چې د افغانستان د نوي ولسمشر له انتخاب سره به د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي او په پاکستان کې میشت 2 میلیون افغان مهاجر به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د افغانستان د انتخاباتو په پایله کې د جوړیدونکي نوي جمهور رئیس او داغه د نوي حکومت سره د خو اړیکو ساتلو ته د دوی حکومت لیواله دي. شاه محمود قریشي او پاکستانی تلویزیون ته په مرکه کې ویل دوی یو باثبات افغانستان غواړي او د اسلام آباد او کابل ترمنځ ښه اړیکې ساتل غواړي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر زیاته کړه د افغانستان ولس د دې خبرې نه خبر دی چې د شوروي ځواکونو پر ضد د جهاد پر مهال د پاکستان حکومت او خلکو د دوی سره څومره ملاتړ کړی دی. قریشي ویل پاکستان اوس د افغانستان د شمالي ائتلاف سره هم خپل اړیکې ښې کړي او د دوی حکومت د افغانستان د نوي جمهور رئیس سره همکارۍ ته چمتو دی. نوموړي ویل د افغانستان د ټول ټاکنو پایلې باید کره او ولس ته د منلو وړ وي. قریشي دا هم ویل چې که د هند حکومت په افغانستان کې ډېره علاقه لري او یو میلیارد ډالر پانګه یې په کار اچولې ده نو د پاکستان حکومت هم د چانه وروسته نه دی. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې د نوي جمهور رئیس د راتګ نه پس به په افغانستان کې د امنیت وضع ډاډمنه شي سو پاکستان کې اوسېدونکي افغان کډوال په درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. د یادولو وړ ده چې د پاکستان د بندنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نه وړاندې هم ویلي وو چې هیواد یې د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ نه کوي، خو هر هغه څوک چې د ولس په رایو او ملاتړ د ولسمشرۍ چوکۍ ته رسیږي دوی به ورسره د ورورولۍ او دوستۍ اړیکې ولري. سربیره پر دې په پاکستان کې چاپي او برېښنایي رسنیو هم د افغانستان ټول ټاکنو او د هغې پایلو ته پوره وخت ورکړی او په اړه یې مطالب خپره کړي دي. دا چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي نو ځکه د دواړو هیوادونو خلک د یو بل د سیاسي او حکومتي حالاتو نه ځان خبرول ضروري ګڼي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په وینا مو پوره پورت کې واوریدل چې پاکستان به له نوي ټاکل کېدونکو افغان ولسمشر سره ښه روابط ولري. د پاکستان له پاکستانه دا خبر هم لرو چې یو فرانسوي چې له نږدې 3 میاشتو راهیسې په پاکستان کې برمته شوی و خوشي شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت له رپورټ سره سم دا سړی اوس د فرانسې په لاره دی. یو 40 کلن فرانسوي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د غبرګولې په 2مه په بلوچستان کې وسلوالو برمته کړ. له ده سره 5 نور فرانسوي ګرځندوی یان هم وو خو هغوی یرخملو ژر پرې شودل. په دغو 5 کسانو کې چې خوشي شوي وو یوه میرمن، 2 ماشومان او 2 نارینه ول. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی د پاکستان له چارواکو مننه کړې ده چې د دغه فرانسوي د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کړې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې فرانسوی د پیسو په بدل کې خوشي شوی دی او یا د کومو عملیاتو په جریان کې له یرغملو خلاص شوی دی. د خوشي شوي فرانسوي د روغتیا په برخه کې هم تر اوسه رپورټ نه دی ورکړل شوی.
www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اکثر مطالب د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط لومړی مطلب دا دی چې د افغانستان لومړني نتایج به د راتلونکي سیشن به پروسه اعلان شي. دوهم مطلب دا دی چې باراک اوباما د افغانستان د انتخاباتو هرکلی کړی دی. بل مطلب د امنیت شورا دی چې وایي د افغانستان راتلونکي ولسمشر سره به همکاري کوي. د کای ایډي خبرونه هم راخصل شوی دی چې دی وایي افغانانو په میړانه د انتخاباتو پړاو سرته ورسوه او د ولسمشر امید کرزي دا خبره په تفصیل راخصل شوی دی چې انتخابات د افغانانو په میړانه بریالي ترسره شول. د انتخاباتو ځانګړې پاڼه هم چپ لاسته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو لیدلی شئ او دننه ورتلی شئ او د انتخاباتو په اړه مفصل مطالب هلته لوستلی شئ. 8:30 شوې د دې ساعت د خبرونو لنډیز جانقه علي کوزای اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ټولو کاندیدانو څخه غوښتي چې د رایو د نتیجو تر اعلانېدو پورې د حوصله وکړي. تیره شپه په جلال آباد کې یو ځان وژونکي د پولیسو په ماموریت کې دوه تنه پولیسو وژل او په ډزو کې ځان وژونکي هم وژل شوی. د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. اروپایي کمیسیون د جمعې په ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه وغوښتل چې مخکې له وخته دې د رایو نتیجې نه اعلانوي او د دې بریالیو انتخاباتو د رای شمېرنې عملي ته دې درناوی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت پیغام کې د نړۍ له مسلمانانو سره د اړیکو د نوي کولو ژمنه وکړه. او ایرانی چارواکو د ارجنټاین هغه اداره رد کړه چې وایي د محمود احمد نژاد په کابینه کې د دفاع وزارت نومول شوی احمدی واحدی په بونس آیرس کې په 1949 میلادي کال کې د تروریستي حملې له وجې د قتل شوو کسانو پولیس کې دی.
په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې په جلال آباد کې تیره شپه نشته سوې ده. د پیښې تفصیل له جلال آباد د ازادي رادیو خبریال راکوي.
تیر شپه ما خوستان په جلال آباد کې د ډزو او چاودنو د غوګونو تر اوریدو وروسته معلومه شو چې یو وسلوال مخالف د پولیسو په ماموریت کې دوه تنه پولیس وژلي او تر مخامخ جګړې وروسته د خپل هم وژل شوی. د ننګرهار د ولی ویان د احمد زی عبدالزی ویل
نن شپه و بجو شاوخوا 40 دقیقې د جلال آباد ښار ختیځ لور ته لمړی امنیتي حوزې په خرول باندې یو مثلا نفر ډزې کړې دي چې په ډزو کې بلونی سر کې دوه تنه پولیس په شهادت رسیدلې دي. دغه وسلوال کس وختل شي د حوزې داخل تلل شي داخل تتلله به د نور امنیتی کسانو سره د ځو تبادله رامنځته شو او یو څه د ځو نو وروسته بل اخره امنیتی کسانو په دازو کې د مسله کسل وژل شوې ده. د امنیتی کسانو راپور لمخې یوازې د دغه وژل شوی تن یو کلاشنکوف او یو لاسی بم د امنیتی کسانو لاس ورغله ده. هویت سرګن نه ده ځکه چې اوسه پوری د دغه جسد مطالعه نه ده شوی. اما پولیس کوشش کوي ترڅو هویت معلوم دیبل پر په خار کې د محل وضعیت کاملا سم دی او ټول امنیتی حالت د امنیتی ځواکونو په واک کې.
د پولیسو اوله حوزه یا ماموریت د جلال آباد په منځ خار کې دی چې خای په پیخه کې به ملکی خلکو ته هم زیان رسیدلې وو. خو د والی ویان وایي چې ته زیان نه دی رسیدلې.
لنی کوم مرغه دغه وخت اوس وخت چې نا وخت او په خار کې د خلکو ګڼګونه نه و او د غډازو کې هیڅ چاته zarar نه رسیدلې.
د وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد ویل 15 تنه فدایان جلال آباد خار ونه نوستې شي په پاموړ تاسیساتو حمله وکړي. عیني شاهدانو د داډول دریو تنو د لیدلو وینا کړي. خو چارواکي وایي بریټ کون کې یو تنو د غراز وسلوالو طالبانو د چپريار ولسوالۍ په شولانه نومې سیمه کې د یو انتخاباتي مرکز د شزاولو او د سوتنو پولیسو د وژلو ادعا کړي. خو چارواکي وایي انتخاباتي مرکز ته نږدې یو توغندې لګیدلې او زیان نه دی اړولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت پیغام کې د نړۍ له مسلمانانو سره د اړیکو د نوي کولو ژمنه وکړه. د روژې په مناسبت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بشپړې څرګندونې د جان خالق کوزی پر رپورټ کې.
د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د اکثر لویدیځو هیوادونو مشرانو چې یو شمېر اتباع مسلمانان دي خلکو ته مبارکي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د هیواد په داخل او بهر کې مسلمانانو ته یو اوږد او هر اړخیز پیغام استولی او د دغې مبارکې میاشتې په رارسېدو یې مبارکي ویلي.
Including Muslim communities in all 50 states.
The America da khalku aw patolo 500 iyalatuno ke da usidun ko musalmanano pa astazitob da America aw nare musalmanano ta da zrulo kumi mubaraki wayam roza mubarak sha roza da simashta chi da musalmanano pa bawar pa Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bande Quran azim shan nazil shway aw pa sada ibarat pail sho chi iqra yani waya da haqa waqt chi musalmanan له حکمت او لارخونې څخه چې اعتقاد ورسره د خبريږي او د غرض هغه مسولیت درکوي چې د یو او بل او خدای په وړاندې لري. زمونږ په هیواد کې د زیات شمېر کسانو په څیر چې د روژې شاهدان دي، زه هم پوهیږم چې دا میاشت د خوښۍ او محبت میاشت ده. داسې وخت دی چې کورنۍ سره راټولېږي او خپل خواړه سره شریکوي. زه په دې هم پوهیږم چې د روژې میاشت دا عبادت او تفکر میاشتا دا داسې میاشته چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې روژوي، د شپې تراویح کوي او د میاشتې په اوږدو کې د قران کریم ختمونه کوي. دا عبادت زموږ ترمنځ ګډ اصول موږ ته پزله کوي. دا عبادت د عدالت په ټینګښت، پرمختګ، زغم او د بشریت د مقام پر ورتیا کې د اسلام ونډه په ډاګه کوي. د مثال په ډول روژه داسې یو رکن دی چې د نورو ادیانو خلک هم خدای ته د نږدې کېدو په مقصد په ځای کوي، لکه عیسوي دین چې زه هم پیرو یم او هغه کسان راپیادوي چې د سبا ورځې مړۍ په ډېر مشکل پیدا کوي. د روژې په مبارکې میاشت کې له نورو سره د مسلمانانو نږدې کېدل له خلکو سره مرستې ته لار پرانیزي. موږ ته دا را په زړه کوي هغه نړۍ چې موږ یې د جوړولو تکل کړی او غواړو بدلون پکې راولو، باید له خپل ځان او ټولنې څخه کار پیل کړو. په نورو لویدیځو هیوادونو لکه بریتانیا، آلمان، هالند او فرانسې کې چې زیات شمېر مسلمانان پکې ژوند کوي، د سعودي عربستان د کلیزې په اساس نن د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په ځینو اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ د جمعې له ورځې پیل شوې او په ځینو کې به سبا ته پیل شي.
د روژې په مناسبت مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بشپړې څرګندونې د جان خالی کوزی په رپورت کې واورېدې. باراک اوباما وویل چې د باراک اوباما د نړۍ له مسلمانانو وغوښتل چې امریکا غواړي له ګڼو لټولو اسلامي هیوادونو سره متقابلې ښې اړیکې ولري. بل ورته واشنگتن د اروپایي ټولنې له یو شمېر هیوادو سره د ګوانتنامو د بندیانو په برخه کې موافقه کړې ده چې دغو هیوادو ته انتقال شي. د ګوانتنامو په زندان کې یو شمېر افغان بندیان دي. دغه زندان د کیوبا په یو ټاپو کې د امریکایي عسکرو په اډې کې په 2002 میلادي کال کې د تروریزم ضد جګړې له پیلېدو لږ وروسته پرانیستل شو، او کله چې روان میلادي کال باراک اوباما د امریکا ولسمشر شو، د ګوانتنامو د زندان د تړلو امر یې وکړ او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو 4-5 میاشتو کې د دې زندان دروازې وتړل شي. په دې ارتباط په یوې خبرتیا پسې رپورټ لرو.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 4 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 2
د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې اروپایي هیوادونه قانع کړي چې د ګوانتنامو بندیان ومني. واشنگتن پوسټ رسپانه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې په وینا لیکي چې د اروپایي ټولنې له 9 هیوادو سره د دغو بندیانو په اړه د امریکا خبري روانې دي څو دغو هیوادو ته انتقال شي. د واشنگتن پوسټ له رپورټ سره سم 4 اروپایي هیوادونو ژمنه کړې ده چې د ګوانتنامو هغو بندیانو ته په خپلو هیوادو کې ځای ورکړي چې تر اوسه له بنده خوشي شوي دي، اما لا هم د کیوبا په جنوب کې د امریکایي پوځیانو په اډې کې شپې ورځې سبا کوي. 500 اروپایي هیوادونو تر اوسه دا نه ده منلې چې د ګوانتنامو بندیان ومني، خو دغو هیوادو دا وړاندیز هم تر اوسه نه دی رد کړی. په ګوانتنامو زندان کې له رپورټونو سره سم نن سبا 229 بندیان شته، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما امر کړی دی چې دا بندیخانه د راروان میلادي کال په لومړیو اونیو کې وتړي. د زندان د 80 بندیانو په برخه کې امر شوی دی چې خوشي شي، خو دوی دې ته انتظار دي چې کوم هیواد یې ومني. روانه میاشت پرتګال موافقه وکړه چې یو شمېر بندیان ومني. مخکې برمودا، فرانسې او ایرلند ورته موافقه کړې وه. د واشنگتن پوسټ رسپانې په وینا ګورجستان او استرالیا هم له امریکا سره د ګوانتنامو د بندیانو د منلو په برخه کې مثبتې خبرې کړې دي. د ګوانتنامو د زندان بندیان خپلو هیوادو ته نشي استول کېدای ځکه چې په خپلو هیوادو کې ستونزې لري، نو امریکایي دولتي مسؤلانو د دوی په برخه کې د جنوبي امریکا د پخواني شوروي اتحاد له خپلواکو جمهوریتونو او د بالکان له هیوادونو سره هم خبرې کړې دي. د امریکا دننه د دې بندیانو له انتقال او هلته د هغوی له محاکمې سره ګڼ امریکایان مخالفت کوي، او کله چې د روان میلادي کال په لومړیو کې بارک اوباما امر وکړ چې دا بندیان امریکا ته ولېږدوي، له سخت مخالفت سره مخامخ شو.
آزادي او اوریدونکي، د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو هر کله کو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره شول. د انتخابات کې په ځینو سیمو کې په خطو غ تر سره شوی او خلکو په کې برخه اخیستي، خو ځینې داسې سیمې هم وی چې انتخابات په کې لستونزو سره ملو او ډیر خلک ونه توانیدل چې په انتخاباتو کې رای ورکړي. په دې کې امنیتي ستونزې د ټولو په سر کې وي. د ازادي رادیو ګنډ شپې اوریدونکو د انتخاباتو په ورځ او له هغې وروسته موږ ته د افغانستان له بېلابېلو سیمو د انتخاباتو په اړه خپل پیغامونه ثبت کړي. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د کورټې د کیم. په دې بکوا کې خو بالکل انتخابات نه راغله، بس دا انتخابات بالکل جفت راغلی هم نه دي، نه کوم مرکز ته، نه کوم دغه ته، نه امنیتي ځواکونه شته. مونږ غوښتل چې انتخابات کې برخه واخلو، بالکل بکوا ته انتخابات نه دي راغلي. بس دا موضوع نه زده ورسې شریکول د خدای په امان.
السلام علیکم، هر څه نه وړاندې ازادي رادیو همکارانو محترم اوریدونکو ټولو ته زه خپل سلام وړاندې کوم. ټولو افغانانو ته د نوي رئیس جمهور مبارکي وړاندې کوم. اما بعد زما آواز د لوړپور چرواکو په غوږونو ور دیننه کړې. د لوی جمهور رئیس نه زما غوښتنه دا ده چې کچیرته د نوی جمهور رئیس ستراتیجي د هغه په شان لکه مخکې چې وه، یعنی مجرم ونیول شي او بیرته خوشي کړل شي. د دولت مخالف چې ونیول شي باید زر د ورته عمل په سزا ورسیږي، او که د رتلونکی جمهور رئیس همدغه شان وي زر تر زره به عکس العمل ورته څرګند کړم. که رښتیا د جمهور رئیس امن راولي، نو باید اولین په اولین هغه مجرمین چې څنګه جرم کړی وي هماغه شان د خپل عمل سزا ورته ملاو شي او انعام ورته ملاو شي چې څه عمل یې کولو.
الو السلام علیکم، زه الله د تهران څخه تاسو سره خبر کوم. سره انډیوالان د پهلوان دولت ملامنان او داود جان او دلاور او عبدالله او اسمت الله مشتور سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. موږ د نوي پاکستان څخه ارزو دا ده چې هر څړې چې رئیس جمهور سم موږ د ملت مظلوم افغانانو درخواست وکړي چې کارګر دي په ایران کې ډیر زحمت کاش خلک دي چې ډیر په عذاب دي.
السلام علیکم، زه رادیو کارکونکو ازادي را کارکونکو ته یو سلامونه وایم. زه نو سخت معلومات لرم چې په انتخاباتو کې یو څه شدي او درې څه بنرو راګرځول نه کړی. تاسو باور وکوي او تاسو معلومات وکوي د خلکو په خبرو باندې غوږ مباسي ټول خلک د ځغاستو لکه لکه یک غالبو د ست شخصي نو دا هیڅ څه ګډون نه کړی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه زلمه مسلم یاریما د ننګرهار ولایت د کوستنو له سوالې څخه مخاطب یم. دلته ډېر په آرامه فضا کې چې انتخابات وو بجو کې دغه شوي وو، شروع شوي وو او په دغه څلور بجو کې سر ته ورسېدل. د امنیتي ارګانونو نه د خوانه هغه د دښمنانو تبلیغاتي پاڼې چې ګزارې کړې وې، نو د هغې په اساس ډېر کلک تدابیر نیول شوي وو. حتی د دې سره د ولسي خلکو ونډه بالکل زیاته وه. د پولیسو نه په مخکې قدم او امنیتي ارګانونو په مخکې قدم کې دوی امنیت نیولی وو او ډېر په ارامه فضا باندې دوی خپل رایو مرکزونه له لاړو ولته خپل دغه وکړو احسار د نظر وکړو د علاقې وړ کاندید ته یې خپلې رایې ورکړلې. نو دا چې زه یو ولسي شخص یم، او په دولتي ارګانو کې مو وظیفه لرم. نو زه د افغانستان د اسلامي دولت د ټولو امنیتي ارګانو او پولیسو اردو ملي امنیتي ملي ډېر سپاس ګزار یم. ډېر ته تشکر کوم چې په ډېر آرامه فضا کې زمونږ د خلکو امنیت نیولی او د دښمنانو هغه تبلیغات له دیو شکست ورکړو چې کوم یو دی غوښتل چې دغه انتخابات مختله کړي.
السلام علیکم ورته السلام زموږ ارزو دا ده چې زموږ د شاجوی د ولسوالۍ یواځنۍ د دکاندارانو هغه هم ډېر کم تعداد مثلا درېمه سلس یا روبع داسې اندازې وروسته هیڅوک نه دي راغلي او نه یې راګیري کړي دي. موږ له حکومت څخه دا خواهش لرو چې دغه آرامه ټکو ته راشي او راګیري وکړي. که داسې نه وي نو دا حکومت خو نه یې خبره چا لپاره ده. دا خو یوازې یواځنۍ دا حکومت د عوامو خلکو لپاره وایي.
بل اسلام علیکم زال ګل صاحب خبر کوم د پاکستان د سیلکوټ څخه. زه د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نن ورځ چې ټولو ته معلومه ده په افغانستان کې د ټول ټاکنو ورځ. زه نن په دې ورځ باندې ډېر مایوسه یم چې ما ونه شو کولی په انتخاباتو کې ګډون وکړم. خو د ټولو افغانانو وروڼو څخه مې داخله ده چې خپله رایه هغه چاته ورکړي چې هغه افغان وي، مسلمان وي او د دې خاورې د مظلوم ملت غم خوړونکی وي. له ستاسو مننه.
ہلو السلام علیکم صدا آزادی ریڈیو کرون کو تطور سلام ہیں بابلا سلام زما داخل ہے کہ زمین پخپرا پس تاسو دعوی سی ہم یہ دار دارمن دا او ہر سره کولا چی سی آزاد تو کہ بنی خبات ہو کی زمین دے قدیم ولایت دے گیرو او دو شلگر پولیس والی کی نامیت سو کولا سی سرائی واسی.
ہلو السلام علیکم زول لوګر ولایت نه خبر کوم. دلته دا وسل دي سي پي شي کې دا دروغ هم نه دي سي لوګر کې دي سي پي شي سي سي ما قبول نه.
بل السلام علیکم د ټول ولایت څخه د خبر نگاران تاسو پورا پور نظر کړو خپل پور مجي نه واسطه اما د ایمان د ولایت څخه مهیت کوم را پور نه دی تر لاسه کړی. دا د سهار له سپکو په جوړه او سیرو ستاسو سره خبرې کوم. د سهار لس کم لس بجې دي شپږ اووه اته توغونډۍ د سهار په مابند کې لګېدلي دي.
السلام علیکم زه د سرزی د ولسوالۍ د پکتیکا ولایت څخه خبره کوم. هېڅ دلته سرزی په ولسوالۍ کې او په ټوله پکتیکا کې هېڅ انتخاباتو سندکان نه یو کلي تکلیلي دي او نه د حکومت چارواکي څوک ورغلي دي. نو دا انتخابات به په څوړو باندې مشروعیت ولري او یا به کوم کاندید د دې نه کامیابه شي. هېڅ سندک نه ده راغلی او هېڅ څوک پرې خبر نه دي دلته. وسلام.
نعمت الله حقیر د کابل د اتم یاوزې د کارتینو د سیمې څخه تاسو سره په لاین کې یم. ما غوښتل چې تاسو ته د انتخاباتو د روان په باره کې څه معلومات درکړم. د انتخاباتو روان اوس چې زه د محمدي په جماعت کې د کارتینو د مارکیټ په سیمه کې یم. روان ډېر ښه روان دی او خلک راځي خپل رایه استعمالوي او واپس خپلو کورونو ته ځي. امنیت هم ډېر ښه دی. خو امنیت په باره کې باید دومره ووایم چې خالي دوه پولیس خالي دی امنیت د پاسه ولاړ دي. مونږ وایو که څه ګډوډي پېښه شي نو ګمان نه کوم که دغه دوه پولیس د دې ګډوډۍ مخه ونیوی شي. او د ښځو ونډه چې وي نو هغه چې دی د ډېره کمه ده د انتخاباتو په برخه کې. ځکه چې ولاړ یو ښځې ډېرې کمې را ځي او تقریبا هغه هم ډېرې په ویره کې او واپس ځي. نو ښځو ونډه ډېره کمه ده او د نارینه ونډه بیا هم د لیدو وړ ده. نو دغه معلومات زموږ.
السلام علیکم. موږ دا بایغس په ولایت کې خو بالکل انتخابات نشته لکه د مغرو ولسوالي د اوکمري ولسوالي او د مرغاو د زموږ شاوخوا څه منطقې چې دي سوسایټونه چې دي ټوله مکمل پر مخ باندې باندې او جنګ هم پیلانده اوس په مغرو کې هم روان دی د سنیتش په ولسوالي کې هم روان دی. آیا دا انتخابات قانوني بلل کېدای شي؟ د خدای په امان.
هلو السلام علیکم. متاسه د آزاد رادیو کارکونکو سلامونه وایم. کرځای لالا خبرې کوي چې ډېر په آرامۍ په خلاص زړه سره د رایې ورکولو مرکزونو ته تاسو لاړ شئ. د سهار راتې په کابل کې د اتمې ناحیې کې مونږ د شپږو چاودنو شهیدان یو. مونږ څنګه کولی شو په رایې ته ورشو؟ یعنی دوی اسې د پارک کې په هلیکوپټرو کې ځي او راځي او د خلکو ته وایي اطمینان ورکوي چې امنیتي پیښې نشته. اته د نه چولنې سهار راته وشولې په ماته مې نحیې کې.
د
ازادي راډیو دې ما سلامونه ورکړي. زه ګلستان خان تیموري د لاهور نه خبرې کوم. د نن د شلم اگست ورځ ده، د افغانستان کې د انتخابات ورځ ده. د خدای جل جلاله څخه غواړم چې د انتخابات په ښه خواته سره ورسیږي، او کوم نوی صدر چې راځي هغه ته زه مبارکي خپله طرفه ورکوم. د ټولو افغانانو وروڼو ته، د ټولو افغانانو وروڼو څخه دا درخواست کوو چې ټول باید خپل وطن ته واپس راشي او کار شروع کړي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه شهزاده افغان د ایران څخه، د ایران د تهران څخه خبرې کوم. د لوی بخشون کې خدای په نامه زما پیغام ټولو افغانانو، افغان ملت ته ورسوي. نن د افغانستان د نجات ورځ ده. ټولو افغانانو نه موږ دا خوین خواهش دی، د غوښتنه ده، نرم ښځه چې خپله رایه وکاروي په آزاد ډول. د هیڅ وخت 5000 کلنی تاریخ د افغانستان چې موږ وګورو، موږ ته د پلار د نیکنه غلامي نه ده راپاتې. نه موږ غلامان یو، نه د چا تر غلامۍ لاندې موږ ژوند کوو. هیڅ وخت د تروریستانو، د وطن پروشانو، اسلام پروشانو نه هیڅ وخت خیر مه خوري، هیڅ وخت ما در سږي. که نن دا پر موږ باندې پیروسي د تروریستان، هیڅ وخت به موږ د صاحب د ملک د یو ژوند د یو راتلونکي نه سو. هیڅ وخت ترس مه خوري. ټولو افغانانو ته مې دا پیغام دی، کومي مشرانو سپینږیرو چې ټول ملت چې دی دولت سره همکاري وکړي، هیڅ وخت به یې خیر ونه خوري. نن د نجات ورځ ده. ټولو افغانانو ته موږ دا هیله ده چې نن نجات ورځ ده. هر رقم چې وي افغانستان ماته کښتۍ ده چې دی دریابه څخه نن را وباسي.
سلام علیکم. من جان بشر دوستم، نیکیل او احترامات د ازادۍ راډیو کارکون ته او محترم اوریدونکو ته، او قدرمن ورور رمضان بشر دوست عظیم او تلپاتې او نه هیریدونکې تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمنه وروره، په ډېر په تعصب سره ووایم چې زه له هیواد نه بهر په ایران کې د مسافرۍ شپې او ورځې سبا کوم. ما ونه شوی کولای چې رایه ستا لپاره واچوم، خو په هر حال زما رایه ومنه. وړاندیز مې دا دی، په هیواد کې تر ټولو مهمه او اساسي خبره دا ده چې وینه تویونه بند شي. د افغانستان قومونه سره نږدې کړه، ډېره فاصله یې ترمنځ ده. له طالبانو ورونو سره مذاکرات وکړه، په هر صورت چې وي، په هر وخت د حزب اسلامي سره. لکه چې تا په مناظره کې ویلي وو چې یو مریض چې نسخه غلطه ورته شي، هغه مریض به هېڅکله جوړ نه شي. نو زه تا ته داسې وایم، دغه ملت چې دی دېرش کلن رنګ کې، دا مظلوم ملت مریض دی، دې ته داسې نسخه ورکړه چې د دوی زخمونه ورباندې درمان شي. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه عبدالحق اخیار د لغمان ولایت علی شام ورسوالۍ سالا دمین کلي څخه زنګ وهم. د ازادي راډیو څخه په دې ډېره مننه کوم چې د افغانستان پیاوړي او درې نامتو کاندیدانو سره مصاحبه وکړه او د دوی خپرونه نیک په نیک خپره کړه، او په دې کې د ډېر ښکلي نظریات یو تو سره تبادله شول. خاص کر په دې کې چې کوم ښکلي ښایسته ستراتیژي لرله، هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد دی. او زما په نظر باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد دی کولی شي افغانستان د اوسني بحران څخه راوباسي. وسلام.
او نور د ما نظر دا ده چې مناظره خره مناظره وه، اگر که باز ډېرې اونده او مهمې پوښتنې پاتې شولې چې هغه باید له کاندیدانو نه سوی وای. او په دې کې ټوله نه زیاته جالبه موږ ته د بشردوست صاحب خبرې وې چې هغه ډېر په قاطع ډول باندې خبرې کولې او ډېر صداقتي خبرې کولې. نو خدای دې وکړي چې د افغانستان ټولو خلکو ته په دې مناظره کې ثابته شوي چې چا ته رایه ورکړي او څوک به د دوی خدمت وکړي. او په دې باره کې یوه غټه خبره چې پاتې شوله هغه دا وه چې هغه په زرهاو طالبان چې شهیدان وژل شوي دي په ډله ییز توګه سره په مزار شریف کې دشت لیلی په دشته کې، د هغو په باره کې هېڅ پوښتنه ونه شوه چې آیا د هغو په باره کې به څوک محاکمې ته راکش کړي، پوښتنه به یې وشي که نه. نورې داسې بعضې پوښتنې پاتې شوې، خو بیا هم موږ له ازادي راډیو نه ډېره مننه کوو چې دوی د انتخاباتو په باره کې ډېره اونده غټه ونډه اخیستې ده او دا مناظره هم جوړه کړې وه.
السلام علیکم. بیا د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم، د افغان ولس ته سلام وایم.
بل خبره می داده دا اشرف غنی سه دا غشتن لرم کده جمهور رئیسی او دا رکم واقعی جمهور رئیسی لکده چی دا مالیه وزارت وکی دا رکم دا جمهور ریاست کهی خود دای دی دا خلق خلق سر اولین خلق یه دا هیچ اخوانه بدیده چه غل راچین که فدیه بانی دا افغان ولس تندوس سل کاله دو سو کاله تنده سو کاله حتی د څوارلس سوه کاله را دي خواته د افغانستان ولس د غله سره جنګېږي، د افغانستان ولس د قاتل سره جنګېږي، د افغان ولس چې دی منافق نه دی، د افغان ولس چې دی حق فوټی نه دی، د افغان ولس ته حق معلوم دی، د افغان ولس پر حق جنګېدلی دی، د افغان ولس هېڅوک داسې نشي کولی کرزي ته چې ووایه چې غل ټینګه وایي وایي د ولس خوا ته بدېږي.
که چیرې غواړئ د خپل سیمې کوم ستونزه د ازادۍ راډیو له لارې د چارواکو تر غوږ ورسوي نو زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره ده 00420211245. تر بلې خپرونې مو الله مل د ازادۍ راډیو د نورو خپرونو د اورېدو په لټه.
مکرا پکلا مسافر سے سلام کرے او دوی سر لیا او جڑا کرنا او مسافر پردے سن مکرا پکلا مسافر سے سلام کرے او دوی سر لیا او جڑا کرنا او مسافر او مسافر اولاد کلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر